دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه ویان سید سلیمان شاه تیر شپه لګ تر لګه وکاسان د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ د انرژي په کلی کې په یو کور باندې د واده د مراسمو په دوران کې د هوان د ګولې د لګیدو لامل وژل شوې دي او د خزو او ماشومانو په شمول لګ تر لګه اته تنه نور ټپیان شوې دي. حکومتي چارواکو او د دغه پیښې پلا د طالبانو په غاړه اچولې خو طالبان ویلې دي چې حکومتي ځواکونو د عملیاتو په محل د خلکو کورونه د هوان په ګولې ایشتلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په تیرو 30 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کووېډ 19 د وبائی ناروغۍ 920 تازه پیښې ثبت شوې دي چې تر دې دمه مجموعي شمېر 1,690 ته رسیږي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلې دي چې له جمهور رئیس اشرف غنی سره له ملاقات نه وروسته دواړه یوې موافقې ته سره ورسېدل خو خاغلی غنی اونوشو کولای چې په دې اړه د پریکړې په منظور د خپل ټیم ملاتړ حاصل کړي. حکمتیار په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې حکومت د سولې په منظور د یو ګډ پلان د جوړولو په لټه کې نو موږ هم چمتو یو. که دوی پریکړه نشي کولای نو موږ به هم خپل تصمیم ونیسو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک اوسلوان ورته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره به د امریکا د متحده ایالاتو مرستې دوام ومومي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي که د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده ژوندی او که نه د جنگ په موجوده وضعیت به هیڅ فرق پرې نه وځي. د دوی په وینا نوموړی د جنگ او سولې په برخه کې زیات رول نه لوبوي. د ملي امنیت مشاور حمدالله محب پرون د شنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د تیرو 12 میاشتو په موده کې د طالبانو د مشر په اړه هیڅ نه دي اوریدل شوي. نتایج شو مطبوعاتي رپورټونو له مخې ممکن چې نوموړی تیر کال کوټې ته نږدې د بم په یو چاودنه کې وژل شوی. د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد د مولوي هیبت الله خونزاده د وژل کېدو خبر په کلکه رد کړی دی. پاین وخت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي ټیم غړې میرمن حبیبه سرابي وای چې له طالبانو سره مذاکرات نه دي درېدلي، روان دي خو څوک شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر د شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته د هغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشی په استازیتوب اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړه. په داسې حال کې چې د بایډن ادارې د 2020 مالي کال لپاره د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.5% زیاتوالی اعلان کړی دی، په دغو پیسو کې خارجي مرستو او ډیپلوماسۍ ته زیاته ترجیح ورکړل شوې ده. سعودي عربستان سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو په موقع له ټولو حجیانو نه غوښتي دي چې د کووېډ 19 واکسین ولګي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د رپورټ له مخې 2020 مالي کال لپاره د بایډن د ادارې په کلنۍ بودیجه کې د پاکستان د نظامی پرسونل د روزنې او له هغه هیواد سره د مالی مرستو په غرض هم په میلیونونو ډالر اختصاص شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو د دیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت از پاکستان لخوا متحده ایالاتو ته د اډو د جوړولو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. مولانا فضل رحمان د شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د حکومت په خلاف د جولای په 14مه، 19مه او د اگست په 14مه په سوات، کراچۍ او اسلام آباد کې د حکومت په خلاف د احتجاجي غونډو درابللو غږ وکړ. همداراز مولانا فضل رحمان د سیمې امنیتی وضعیت د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ وبالو. هغه د پاکستان د پارلمان د ویګټ غونډې د رابللو غوښتنه هم وکړه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د مولانا فضل رحمان د سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو په سوچ کې دی. په عین وخت کې د پاکستان روغتیايي چارواکي وایي چې د تیرو 40 ساعتونو په دوران کې په هغه هیواد کې د کووید 19 تازه پیښې ثبت شوې او 15 ناروغان مړه شوي دي. په مجموعي ډول په پاکستان کې په دغه موزي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمېر 2000 لوړ شوی دی. د دې ساعت څو نور تازه لنډ خبرونه. د جنوبي کوریا چارواکو د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکایي ساخت جانسن اند جانسن د کووید 19 واکسینو 1 میلیون ډوز به ژر هغه هیواد ته وسپارل شي. د قطر د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی له متحده عربي امارات سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د رغولو په اړه په مذاکراتو کې د مثبت پرمختګ رپورټ ورکړی دی. سعودي عربستان سکال د قطر هوایی او ځمکنۍ محاصره پای ته ورسوله او فکر کېږي چې متحده عربي امارات هم دا نشان اقدام نیت لري. دواړو ګاونډیو هیوادونو په 1996 لمریز کال کې قطر د اسلامي تحریکونو او ټریزم په ملاتړ تورن کړ او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره وشکولې. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورت لمخې تیره شپه د متحده ایالاتو د فلوریدا د ایالت په مرکز میامی کې د یو کانسر په دوران کې د ټوپکوالا او په بدري غډزو کې لږ تر لږه 2 وژل شوي دي او شلتنه نور ټپیان شوي دي. او د اسوسیټډ پرس خبری اژانس رپورت ورکوي چې په تایلند کې د یوکرین 44 سفیر اندری شیټا په یو ساحلي ټاپو کې د تفریح په دوران کې یو ناڅاپه راولوېد او د زړه د درېدو په وجه باندې مړ شو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن یو مسله ده چې د افغانستان حکومت په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي قواو سره د امریکا د مرستو د اعلان په حق لوي د امریکا او نړیوالو متحدینو مرستې به دوام ولري او په دې اړه تعهدات ورسره شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د جګړو له امله تر 2500 پورې ملکي وګړي مړه او زخمي شوي دي. رحیم ګل سروان په دې حقله رپورت راکړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په 2022 میلادي کال کې د 3.3 میلیارد ډالر مرستې د اعلانولو په تړه وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغان ځواکونو سره د امریکا مرستې به دوام کوي.
مخکې هم ویلي وو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامي ډګر کې نور پر ځان متکی شوي او د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته به د دوی مرسته او ملاتړ دوام ولري. تیرونه هم د امریکا د امنیت سلاکار جیک سلیوان د ملاتړ پر ادامه ټینګار درلود او دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې د غرقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو میاشت کې د ماینونو او د طالبانو په حملو کې 243 ملکي وګړي وژل شوي او 1520 بیا ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې طالبانو په وروستیو بریدونو کې ملکي وګړونه د سپر په توګه کار اخیستی دی. په ورته وخت کې طالبانو هم حکومت ګرم کړی چې په بریدونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر حملات تهاجمی خود و این جنایات جنگی است که از سر از او افراد ملکی در ماهای اخیر به ویژه تلفات بسیار سنگینی را دیدن.
در نامنه در وضعیت په داسې حال کې ادامه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمن سیاسي اړودوړ هم یو ور بیا ګرم شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب له توندو سرګندونو وروسته که څه هم پاکستانی چارواکو مخامخ او په رسمي ډول څه خبرګون نه دی خودلی خو غیر رسمي سرچینو ویلي چې حمدالله محیب سره به د کار اړیکې پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب تیره ورځ وویل داسې څه تر اوسه نشته او پاکستان دې له ده سره د اړیکو تر پرې کون هاخوا له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. سیاسي کارپو محمد سنگر امیرزاده وایي چې د جګړې د کمولو له ټولو ژمنو سره سره پاکستان لا هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د چارې افغان چارواکي د پاکستان له مرستو نه هېرې کړي دي.
په دې ورستیو کې زه د ډیر کارکچن راوبت پاکستانیانو سره چې موږ اوس پیدا کړی دا په خیر نه ګڼو، اما پاکستانیان هم په دې پوښي چې هیڅ کله امکان نه رسي دوی په موږ باندې په زور یو شی ومني او په زور ناممکن دی چې یو هوکړه ته ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چار وزارت بیا وایي چې د بهرنیو چار وزیر محمد انی فاطمر د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره خبرې کړې دي او منصور احمد خان پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر بلنه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بللې دی ورکړې ده.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا په نوي پیشنهادي دفاعي بودیجې کې د افغانستان سره 300 میلیون ډالر زیاتوالی پیشنهاد شوی دی. موږ د افغانستان سره د امریکا د مالی ژمنو په مسلې د نړیوالو اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه نجیب منلی سره مرکه کړې ده. محترم نجیب منلی صاحب، د امریکا په دې نوي مالی دفاعي بودیجه کې چې 515 میلیارډ ډالر ده، 3.3 میلیون ډالر د افغانستان لپاره تخصیص شوی دی، یعنی د تیر کال په نسبت کې 300 میلیون ډالر زیاتوالی راغلی دی. نن ښکاري چې امریکا غواړي خپل ژمنې په ځای کې نړیوال غواړي چې خپل ژمنې او تعهدات په ځای کې. مګر سوال دا دی چې په تاسو یو وخت کې چې خارجي قواوې د افغانستان نووزي، د امریکا د خوا د دغه مالی مرستو زیاتیدل د افغانستان پوځي او امنیتي قواو ته په افغانستان کې د سولې او ثبات بایس کېده شي؟
د افغانستان ندانکان وتل په تبیل او باندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د غوی ملاتړ کمی، ځکه چې د غوی حضور دلته د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په یو ډول باندې مرسته وا ټریننګ ورکاو په ځینو مواردو کې او یې حمایت کاوه، او په پوتلو سره دغه مرسته کمیږي او په مقابل کې کوم سره یو څه مالی مرسته زیاته شي. فکر کوم چې دا یو څه بیلانس رامنځته کولای شي، یعنی په عمومي ډول باندې دغه د مرستو زیاتېدل کېدلی شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې یو څه ګټوره ثابت شي. اما په مجموع کې د امریکا د جنګي ښکېلتیا سطحه پېژندل نه لوړي.
نجیب منلی صاحب، دا خو یو خبره شوه، بل خبره دا ده چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هم هڅې روانې چې په ترکیه کې کانفرنس جوړ شي. هغه د تاسو خبرې د مرستو د زیاتېدو د غیلان طالبانو ته څه پیغام رسې؟
طالبانو باندې امریکا ډېر زیات سرمایه ګذاري وکړه. داسې فکر وکړ چې د امریکا سره که طالبان یو تفاهم ته ورسېږي، نو دغه امتیاز چې هغوی ته ورکول کېږي دا به د بل شي چې هغوی سولې ته راشي. مګر نتیجه دا شوله چې طالبانو امتیاز واخسته مګر په مقابل کې هیڅ هم ورنه کړل. اوس چې د استانبول خبره امریکا وکړله، طالبانو بیا هم ځان شاته کړ او په ناهیلي وکړه په دغه برخه کې. مجلس ته حاضر نه شول او تر اوسه پورې حاضر نه دي. یعنی هغه هیلي چې امریکا د طالبانو سره د خبرو نه درلودلې هغه یو څه د ناکامۍ سره مواجه دي. نو په دې شرط کې چې امریکا یو ور بیا خپل تمرکز د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په حمایت باندې راوړي، فکر کوم چې دا یو ډول د انډول برابرولو هڅه ده چې په تیرو دوه درې کلونو کې امریکا ډېره زیاته د طالبان خواته لاړله او اوس غواړي چې یو بېرته یو تعادل ته راشي.
د استانبول په کانفرنس کې د ګډون د پاره د طالبانو د دې شرطونو نه ځنې داسې انتباخ لی چې طالبان اوس سولې ته حاضر نه دي، نو یوازې د غدمرستو زیاتېدل کولای شي طالبان دې ته وادار کړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، کوم بل وسیله او لار هم شته؟
زه فکر کوم چې طالبان په هیڅ ډول باندې د سولې خبرو ته نه حاضر دي. مخکې هم چې خاغلی خلیلزاد طالبان سره هغه تړون لاسلیک یو شمېر کارپوهانو دا تصور لاره چې دغه هڅې نتیجه نه ورکوي او بالاخره نتیجه ورنه هم نه کړلې. فکر کوم چې د طالبانو محرکه قوه یوازې سیاسي مشارکت یا حکومت ته رسېدل نه دي. طالبان یو ایدیولوژیک ځواک دی او د ایدیولوژیکو مقاصد په خاطر باندې کار کوي، نو تر څو پورې چې هغه مقاصد نه پوره شوي تر هغې پورې د طالبان نه د سولې تمه کول ناشونی دي. زه فکر کوم چې یوازینی لار چې نتیجه ورکولی شي دا دی چې طالبان د انزوا خواته کش شي، امریکا له بده په دې برخه کې ډېر منفي لور په دې تیر ورځې ته نور کولو کې ولوب او که اوس هم د خپل رول د یو ډول اسلام کې نو بیا به هم طالبان د امتیاز واخلي، مګر د افغانستان د سولې د افغانستان د ستونزې یوازینۍ او تر ټولو غوره لار دا ده چې په سیمه کې د افغانستان د طالبانو ملاتړ محدود شي، او د دې لپاره باید چې په پاکستان باندې فشار راوړل شي چې هغه ملاتړ چې دوی طالبان ته په دې تیرو شلو کلونو کې ورکړی دی او په ډېر جدي ډول ورکړی دی هغه راکم شي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه نجیب منلی صاحب کورمو ودان په مخمخه
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو نه وروسته د عامه روغتیا وزارت په دغه ښار کې یو بل تل بسترې روغتون د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره پرانستله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې که دغه حالت لدی هم خراب شي نو زر به یو 500 بستریز روغتون او یو بل سل بستریز روغتون د دې وباندې ناروغانو د علاج لپاره په دغه ښار کې پرانیزي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له راپور شاله کړی.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په درې مسافه کې دغه وباندې مثبت او پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ډاکټر وحید مجروح وایي چې په کابل کې د کورونا وایرس د مثبت او پیښو زیاتېدو بهیر ته په کتنې حکومت پریکړه کړې چې لږ تر لږه په لومړي پړاو کې کابل کې درې نور روغتونونه د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړي کړي. ښاغلی مجروح د یکشنبه په ورځ د کابل ښار د کسبې په سیمه کې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د یو سل بیستریز روغتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل په کابل کې د کرونا د پیف زیاتېدو له امله دا روغتون دغه ناروغي د ناروغان درملنې ته پرانیستل.
افتتاح شفاخانه صد بستر قصبه
د قصبې د سل بستریز روغتون پرانیستل یو د هغو اقداماتو څخه دی چې د کرونا پیخو موجودو شمیرو موږ اړ کړی یو چې کابل کې د افغان جاپان پر روغتون باندې اکتفا ونه کړو. نن په دغه روغتون کې چې محترم رسنۍ به شاهدان وي د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره امکانات او وسایل برابر شوي دي.
تدارک دیده شده.
ډاکټر مجروح ویل ک د کورونا د پیخو زیاتوالی همداسي دوام مومي. د جربه یو 500 بستریز روغتون د مشه بابا په مینا کې او بل سل بستریز روغتون د کابل پولیس کې پرانیزي. هغه ویل ک حالات لدی هم خراب شي نو بیا به د جمهور رئیس د عملیاتي ادارې لخوا نوی جوړ شوی 15 روغتون هم د کورونا وایرس ناروغان ته ځانګړي شي. هغه ویل مجروح ویل ک ارتیا زیاته شي نو ټول روغتونونه به د کورونا وایرس ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي شي.
وادیم برتون بنوان وزیر صحت
تاسو رمې د عامه روغتیا د وزیر په توګه او د سپینې چپنې د اغوستونکو د رهبرۍ په استازیتوب ژمنه داده چې دغه روغتونونو څخه به یوازې د ډاکټر جنازه ووزي تر کومه چې ډاکټر ساخلی ستاسو په خدمت کې دی. خو تاسو چې کومه تمه لرم داده چې یوازې ماسک واغوندئ. وګورئ موږ له ژوند تیر یو خو تاسو غواړو چې یوازې ماسک وکاروئ. د ګڼې ګڼې په ځایونو کې د ګډون څخه ډډه وکړئ.
د عامه روغتیا وزارت د تیری ولایي رسمي شمیرنې ښیي چې د تیری یک شنبې له ورځې تر نن ورځې پورې 15,908 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوي چې په دغه موده کې 1,218 تنه له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي او 112 تنه نور د کورونا په ناروغۍ مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس په وړاندې په روانه مبارزه کې د حکومت سره مرسته وکړي.
متاسفانه هغه چې په ټولنه کې وینو یوازنه شی ته چې ډیر ورته پام شوی هغه د خدماتي نهادو مخصوصا روغتیا وزارت په برابر کې انتقاد زیاتوالی دی. مشتی په یو ټولنه کې ژوند کوي چې د دولت او د ملت ترمنځ یو ټولنیز قرارداد موجود دی. دولت مشخص مسؤلیتونه لري، د روغتیا وزارت مشخص مسؤلیتونه لري. د غیب په مقابل کې هر د ټولنې وګړي د فرد په حیث د کورنۍ او د ټولنې د غړي په حیث خپل مسؤلیتونه لري.
افغانستان کې شاوخوا 14 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس وبا خبره شوې چې نن د یک شنبې تر ورځې 1,600 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي او 5,350 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي او 2,940 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي دي.
کرونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نای.
منګ د امریکا غک آشنا راډیو نه غږیږم. د صحت نړیواله اداره وایي چې پرته له کوم خن نه دی ورته اجازه ورکړل شي چې غزه ته لازمی دارو درمل ورسوي، ترسو هغو فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د اسرائیل او حماس په یو لس ورځنۍ شخړو کې زیانمن شوي دي. د جنیو نه د لیس هاشلاین رالیږلې راپورټ نظرانه یوسف زیل ولی.
په غزه کې د اسرائیل او اسلامي سختری زدل حماس ترمنځ تاوتریخوالی او نخدو په سلګونو کسان وجلی او په زرګونو ټپیان کړی دي او د روغتیايي تاسیساتو په ګډون یې زیربناو ته پراخ تاوان اړول دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه سیمو کې د ډیر شونه زیات د روغتیا تاسیسات زیانمن شوي دي، چې پکې د هاله الشوالومنه روغتیايي صحي مرکز هم شامل دي. د سازمان وایي چې غذا یوازې شپږ سلوي فیصد لازمی درمل او درې دیش فیصد عمومی درمل لري. د ملګرو ملتونو چارواکو چې په دې ورسېو کې د غزې نه لیدنه کړې و وایي چې دغه ساحې د فاضله اوبو زیربناو ته د زیان رسولو لپاره اوستا کې دي شي چې دغه اوبا سمندر ته پریښودل شي او دا به د صحت لپاره ډیر خطرناک وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویان دی فډیلا چایپ وویل چې دا مهمه ده چې د اسرائیل او غزې ترمنځ سرحدي لارې پرانستل شي ترڅو د بشر دوستۍ په اساس باندې طبي او صحي اسانتیاو ته خلک لاسرسي ولري. هغه ویل
WHO is calling for unhindered access for humanitarian and essential supply and staff into Gaza and the passage of referral patient out of Gaza.
د روغتیا نړیوال سازمان غزې ته د بشر دوستۍ او لازمی شیانو او کارمندانو لپاره به له خنده د لاسرسي غوښتنه کوي او دا هم غواړي چې په کار ده د غزې نه بهر او هغه کسان چې ضرورت ولري د غزې نه دی د باندې د درملو د لپاره ولېګل شي. دغه با ژوند جوړون کې وی موږ داسې شپږ سو کسان لرو چې د داخله کبله اغیزمن شوې دي. چای پوول چې دغه شپږ سو کسان چې د اسرایل په روغتون کې د درملنې لپاره استول کېدو ته ضرورت لري هغه کسان دي چې اوږدمهاله ناروغي لري، یعنی کې سرطان او داسې نور ناروغي، او بیا ځینې داسې هم دي چې په ورستین خطو کې زخمیان شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 2 میلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کوي چې په غزه کې د لازمی روغتیايي پاملرنې لپاره پکار دي. په دغه لومړیتوبونه کې په عاجله توګه مرستې، رواني روغتیا او رواني ټولنیز خدمتونه شامل دي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د امریکا د سنا د مجلس جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د جمعې په ورځ د هغې لایحې د مخنیوي لپاره رای ورکړه چې د جنوري په شپږمه د متحده ایالاتو په کانګرس د مرګونی برید د څېړنو په هدف یو کمیسیون جوړېدو. دا برید په هغه وخت کې وشو چې سناتورانو په مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس جو بایدن بریالي کېدل تاییدول.
دا یو داسې صحنه و چې ملت او نړۍ حیران کړل. د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لویانو د متحده ایالاتو پر کانګرس باندې برید وکړ. د پولیسو سره ونی کتل او د کانګرس د غړو په دفترونو کې په قانون جوړونکو او د ولسمشر په مرستیال مایک پینس په سیګر زیدل. تر اوسه له 400 کسانو څخه زیات په دغه بریډ کې په لاس لرلو باندې تورن شوی دی چې په کې د کانګرس د یو ساتونکي پولیس براین سیکنیک په شمول 15 کسان مړ شول. دغه پولیس مور له جمهوریت غوښتونکو سناتورانو څخه وغوښتل چې د څېړنو په مخه د کمیسیون جوړېدو ته رای ورکړي.
یوازې هغه ویډیوګانو ته وګورئ چې دغه کسانو څه کول او دغه د پولیسو افسرانو د ساتنې لپاره څه وکړل ترڅو هغوی خوندي وي.
خود پنځم بیا جمعې په ورځو په یو لړ رائے ورکولو کې جمهوریت مختون کوو کول شول چې په کافي اندازه سره رائے تر لاسه کړی تر څو د هغه څه چې شوی پاره یې د چرنو د دوړخیز حیات ته جوړېدو مخه ونیسي.
په یو ډول دیموکراتانو جمهوریت مختون کې د دې د زمينه برابر کړی چې د جنوري په شپږم چې څو شول په اړه یې کمیسون کې زیاته ونډه ولري، خو سره له دې هم د دغې لایحې په اړه د استادو په مجلس کې جمهوریت مختون کو رائے ورکړي. دا سینه بریخي چې د سنا مجلس جمهوریت غوښتن کې غړي دي دي ته رائے ورکړي.
جمهوریت غوښتن کې سناتور مجمکان الوای دای په دې باور نه دی چې کمیسیون دی د پاونور یو څه پیدا کړي.
زه باور نه لرم چې یو اضافي کمیسیون چې د دیموکراتان مشرانی غواړي نوی حقایق پیدا کړي یا ګټه ورسوي. که رښتیا وایم، که صادقانه وایم، زه باور نه لرم چې حتی کمیسیون دی په دې هدف جوړ شوی وي.
د سنا مجلس رائے ورکولو په پام کې نیولو سره بیا هم دیموکراتان کولای شي خپل مجلسونو ته دوام ورکړي، خو دا کار به د پخوانیو کمیسیونونو له تګلارو سره خلاف وي.
د سپتمبر د 11 کمیسیون د دوړو کمیسیونونو په خوخه جوړ شوی وو. حتی په اویم لسیزه کې د ریچارډ نیکسن کمیسیون د دوړو ګوندونو په خوخه جوړ شوی وو. په سنا مجلس کې تحقیقات استماعي غونډه چې بیا محاکمه شو، تقریبا هر کله چې کړکیچ رامنځته شوی که هغه ګوندی بود هم درلوده، کمیسون د دوړو غړو لخوا جوړ شوی او تایید شوی وو. خدا زلی داسې نکیږي.
د کانګرس پر رای ورکولو کې د ټاکنو سیاست تل رول وبولې دی، خو څنګه اندېښنه لري چې پر کانګرس باندې د بریټ په څیر نو کې پاتې راتلل به په ژوره توګه د هیواد د سیاسي وضعیت انقسام په ډاګه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د پکتیا یو شمیر رسیدونکو د دغه ولایت د خوشامند او تروی په ولسوالیو کې د تړلو خونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. دوی وایي دیش خونځي د تیرو څو کلونو راهیسې تړلې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله نور تفصیل را لګلی دی.
د شمیرو له مخې د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې د نامنې له کبله 13 خونځي او په تروې ولسوالۍ کې 12 خونځي د تیرو څو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې دغه خونځي په تړلو سره د یادو دوه ولسوالۍ زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې شوي. دوی زیاتوي چې ګوندې په دې اړه حکومتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي اخیستي.
متهم دا غوښتنه ده چې موږ ته معلم راولي، توګه معلم راولي مکتب راته په حال کې چې موږ ماشومان وي موږ په وانه ته زده کړو کوم موږ یو شیم نه دکړې موږ درس ګر
ټول می نسته ماشومان لرم دا ټول ماشومان خکه ماشومان دی لوی دی هغه لار ورې سیدا د سنگیر سره کدا زه اوس به تعلیم ما نو ما زه دلته درته لیکلې وای هلي کلمه ته ته دای نیولې وای تازه څه کول ستیا ولم ته خالي کلی به جوب دی پنده خسته
له دې عمل چې د پکتیکا تر وی او زینو هم جوار ولسوالۍ ته غزیدلې سړک دی وسلوالو طالبانو دی تر واک لاندې سیمو څخه تیریږي. د یادو سیمو اوسیدونکي وایي چې په ورسته یو دوه ولسیزو کې ورته ډیره لږه پاملرنه شوي.
ولسوالۍ کې 2000 نفوس ده، 2000 نفوس لرو، په هغه کې 12 مکاتب دي، یو ولې ساده خو په الحال ټول تړل سوي دي چې دا دولت راغلی ده دغه ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوي، نه د کتاب لخوا، نه د معلم لخوا، نه د مکتب لخوا. معلمان تر اوسه پورې اجر معلمان ودی دغه مرکزی کلی دا بازار پورې مرکزی کلی ده، تقریبا 2500 کور دي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د پوهنې ریاست درسي مرسیال صالح محمد ظفر اشنا رادیو ته وویل چې د خوشامند ولسوالۍ له قومي مشرانو سره خبرې کړې تر څو د خوانځیو په پرانستلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ولایت په تروې ولسوالۍ کې د تړل شوې خوانځیو ستونزه هواره کړي.
جمهور او د پوهنې وزارت د حکم په اساس باندې چې هغه د هدایت کړی وو او د فرمان صدر کړی وو چې باید نور ماشونه د بانک له لارې اجرا شي، نو په همدې اساس باندې موږ د تروې ولسوالۍ وظیفه وړ مې د 2300 ولسوالیو ماشونه د یو کال لپاره ځنډولي وه. لله الحمد اوس په دې باندې وتوانېدلو چې استادان یې او د سیمې خلک او طالبان دې ته عمل شوي دي چې د سیمې خلک اکاونټونه جوړ کړي. او
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنه بیا په لری پرتو سیمه په ځانګړي توګه په تروې ولسوالۍ کې د خونکو کمښت او د ډیر واټن لامل په خپل وخت مسؤلینو نه لاسرسي د خونځایو د تړلو علتونه وبلل.
معرف کې ډرګټه سنځل لري معرف سنځل اداره چالتہ محلي کډرونه یا محلي استادان نشته او همدارنګ مسلکی استادان هم نه لري د مونږ ډیر لري پرته دا او مشه دي پوره په هوایي شکل سره هوایي انتقال او پلات کو کله چې زړه د پکتیکا تر غلې د لوړې ځل لپاره یو ځل مونږ زميني د ولسوالۍ کمال کړی دا نور همشه دي پوره هوایي کمالات کو
په پکتیکا کې سباندې څلور سوه خوونځي حساب شوی او تر یو سلو پنځو زره زیات زده کوونکي پکې چې شاوخوا څلوېښت فیصده انجونې دي په زده کړو بوخت دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوی خلاص ورو